السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2021م کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه دا مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو دا ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتهوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه لرو، خو اول د دې سره تازه خبرونه له پامیر ساحل نه.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د قضیې اورېدنه د دسمبر 13 ځنډولې ده. د بنو د ځونی خېلو اوسېدونکو د امنیت او پرمختیايي کارونو لپاره نن پر دویم ورځ هم پرلته دوام ورکړی او سعودي عرب په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه بیا پرانیستې ده. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر پر وړاندې د 2013 زیږیز کال د یوې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د مقدمې اورېدنه د دسمبر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د پروني ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ پرون په یوه بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وایي هغه د 2006 زیږیز کال د دسمبر په پیل کې د کراچۍ په سوهراب ګوټ کې جلسې ته د ریاست ضد وینا کړې وه. سپریم کورټ په همدې مقدمه کې وزیر ته ضمانت ورکړ، خو د هغه وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي د 2013 زیږیز کال په قضیه کې هم وزیر د دولت پر ضد د خلکو د پارولو په هڅو تورن دی. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل د سپریم کورټ پریکړه ښیي چې پر وزیر پوری شوي تورونه ناسم دي. علي وزیر د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد بلل کېږي او ورباندې تور پورې کوي چې په ترهګرو کې توپیر کوي او پر وړاندې یو ډول عملیات نه کوي، خو پوځ په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یې بې توپیره اقدامات کړي دي. د بنو د ځونیخېلو خلکو نن پر دویم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې ورغون شوي پرلتوال وایي حکومت دې په سیمه کې د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وادې پوره کړي چې په سږني پسرلي او بیا په اوړي کې ورسره په موافقه کې کړې وي. د سیمې اوسېدونکو په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناسته کړې وه چې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره یې تر تړون وروسته پای ته ورسوله. د مې په پای کې د ځونیخېلو اوسېدونکو د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلت وهلی و چې تر حکومتي ژمنو وروسته یې پای ته ورساوه. د تازه پرلت یو منتظم ریحان نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
پوسټم پیپر باندې وزیر الله سره کې معاهده شوې ده، هغه معاهده میژ عملي کول غوړي. دغه د پرامیش بیان نوستي یو ځل کومر وتلای چې وو ته میاشته وشو چې میستر کې معاهده شوې ده، پابند عمل نه کیږي. میژ د حکومت نه دا سوال کې اپیل ورته کې چې د میژ مطالبه حال کې ستای.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امنیت او پرمختیايي چارو په اړه کړې موافقې ته ژمن دی. د ترانسپورټي چارو صوبایي وزیر شاه محمد وزیر چې خپل هم د ځونیخېلو دی نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت د موافقې ځینې برخې عملي کړې دي او په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي. په کراچۍ کې په یوه وسلوال برید کې د سند وکیلانو د ټولنې سیکرټر وژل شوی دی. د ښار د پولیسو یو مشر قمر رضا جسکانی مشال راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو په ګلستان جوهر سیمه کې د عرفان علي مهر پر ګاډي ډزې وکړې او هغه یې ژوبل کړ. د دب خبره مهر خپل بچي ښوونځي ته رسولي ول او کور ته پر لار و چې ورباندې حمله وشوه. جسکانی وایي نوموړی روغتون ته انتقالېدو پر وخت ومړ. د کراچۍ د وکیلانو ټولنې د مهر د وژنې پر ضد د احتجاج په توګه نن کاربندیز اعلان کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې په برید کې د ککړ کسان ونیسي. تر اوسه معلومه نه ده چې مهر چا او ولې وژلی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه پرانیستې ده. رویټرز خبری ایجنټس د سعودي د دولتي خبری ایجنټس د رپورت په اساس ویلي چې د سفارت قونسلي څنګه د نومبر پر 13 بیا فعال شوه. د سفارتونو قونسلي څنګه خلکو ته د ویزو، پاسپورتونو او نور رسمي اسنادو د ورکړې او تصدیق خدمات رسوي. د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم د نړۍ ډېری هیوادونو هلته خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. طالبانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم رسمیت نه دی پیژندلی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو په افغانستان کې د اگست پر 15مه تر واکمنېدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت د ملي امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا هم ورک کړي دي. د ادارې د نومبر پر 13مه په خپل رپورټ کې ویلي چې له مستندو او معتبرو معلوماتو سره سم دغه کار په هلمند، غزنی، کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو په بیا بیا ویلي چې عمومي بخښنه اعلان کړې ده. په رپورټ کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا برخې مشر پیتریشیا ګوسمن لخلی راغلی چې دا د طالب چارواکو ذمہواری ده چې د قربانیانو له کورنیو سره انصاف وکړي او په وژنو کې ککړ کسان ونیسي. طالبانو د دې رپورټ په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو مخکې یې دا ډول تورونه رد کړي ول. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. نن د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د کیس اوریدنه وشوه. دا اوریدنه په کراچۍ کې د ترګرې ضد عدالت وکړه. عدالت پریکړه وکړه چې د کیس بل اوریدنه به د ډسمبر په 10مه کیږي. پر علي وزیر تور دی چې د پاکستان خلاف یې خلک پارولي، خو داغه وکیلان دا تور بې بنیاد ګڼي او هیله لري چې علي وزیر به خوشي شي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه سپریم کورټ په یو بل کیس کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ چې په 2013 کې د نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ د نورو غړو خلاف جوړ شوی. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښتي او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر 10مه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدو ته ویلي،
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت 10م نمبر انسداد دهشتګردي عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې بهي ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکه شوې ده. ما ته دې کاپی راکړې شي نو عدالت ما ته وی چې ته دې ته کاپی ورکا او راتلونکي تاریخ 10 مقرر کو. په 10 تاریخ به د خیر عدالي وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړې چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړې وه او په دې مقدمه کې هم پالي وزیر هغه ماده لګولې شوې کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي. او د نومبر په 13مه د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغزوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتاره او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلی وه او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو راپ اولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13مه د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثانی په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوه نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سند ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ لپاره خوشحالي خبره ده چې هغه د ضمانت ورکړل شو. خو بیا د افسوس خبره دا ده چې هم هغه سی یو بل FIR هم پالي وزیر باندې داغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچۍ کې. په کار خو دغه وا چې کم FIR کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په نننی FIR کې چې کم پی ټی سی کې پېښی وشو په هغه FIR کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2020 د دسمبر په 14مه نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب کوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دیش خړی په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د بنو د جاني خېلو پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې له دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاشت کې شوې وعده د حکومت پوره کړي. د جاني خېلو پرلتوال په سیمه کې د امن باوري کولو، د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو، د دوی د شو نقصاناتو پوره کولو ترڅنګ ځینې نورې مطالبې لري. د اوسنو احتجاجونو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي سیاستوال وایي چې کوشش کوي چې دغو خلکو ته د غوښتنو د پوره کېدو ډاډ ورکړي چې ظاهری ختم کړي. عمر وزیر نور حال را کوي.
د بنو جانی خیلو کې ځایي ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. پرلتوال وایي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنې تر څو پوره شوې نه وي پرلت به دوام ولري. جانی خیلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطه څلورو ځوانانو مڼو موندل کېدو پس اته ورځې پرلت په سیمه کې د امن باوري کولو ترقیاتي پروژو او نورې ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کېدو پس اته ویشت ورځې بیا پرلت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلتوال وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جانی خیلو اوسېدونکي علاءالدین د یاد پرلت په اړه وایي
امیجا نوې مطالبه نورې نشته. امیجا هغه زړې مطالبې دي چې کومې مطالبې به حکومت امیج سره په سټمپ پیپر لیکلې وې چې په هغه کې وي چې میجو تستا امن و امان درکوي. امن هغه شی دی هغه ټیپک په کلي وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وه د امیج د بچیونې هغه جوډیشنل انکوایري ها یا د هغه سه پرته د بندیون دي چې بندیون د هغه سه پرته دي. د امیج فیار دی چې د هغه سه پرته شپې پنځه میاشتې
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټامپ پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې خو لا یې پوره کړې نه دي.
پاستم پیپر باندې وزیر الله سره کې معاهده شوې ده. هغه معاهده میج امریکا ول غوړي دغه پر میج بیا نوستي یو تل کومر وتلای چې وو ته میاشت وشو چې مستر کې معاهده شوې ده. په باندې عمل نه کیږي. میج د حکومت نه دا سول کی اپیل ورته کی چې د میج مطالبه حال کې ستای. میج نور ستړي در نه احتجاجي نه خوان نر کوي. هم میج کې مسلې دي دا غرته حال کې ستای. تو خپل د مورتیار ته وکستې د وزیر الله په کینو ستوټلې ادارې موجوده وي په موجودګي کې کی مستم پیپر باندې معاهده شوې ده. مطالبه حال نه کړلې. میج مخ کې بیا تا کوه پېښور ته وکړه.
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې جانی خیلو سره شوې ژمنې به ضرور پوره کیږي. په ډیرو باندې کار روان دی عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر الله سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جانی خیل وایي چې لومړۍ ژمنې ورسره د مارچ په میاشت کې شوې خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي. نو احتجاجونو پس یې پرلت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن د کار بندیز له وجې مریضان له ستونزو سره مخامخ دي. مریضان هسپتالونو ته ورځي خو په وخت یې معاینات ځکه نه کیږي چې ډاکټران کم دي. دا ډاکټران له حکومت د خپلو هغو ملګرو خوشي کېدل غواړي چې د احتجاج په وخت پولیسو نیولي دي. دا ډاکټران وایي که حکومت یې ملګري خوشي نه کړي نو ایمرجنسي خدمات به هم بند کړي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا مسله د مذاکرات تولالاری حل کړی. ایوب ترین په دې اړه رپورت را لګلی.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پر غوښتنه د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی په اسپیتالو کې د او پی ډی سرڅنګ په اپریشن تھیټر کې هم د کار څخه لاس اخیستې دي چې له امله یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو ناروغ او دلقیم وایي چې دوی دلته راځي خو علاج نه کیږي.
کوټ خلاصه ده. ډاکټران لسته دوه ګنټې کیږي سهار راغلی یم. په دا یخ باندې دلته زنان را سره وه. هغه زنان اوس هغه د ډاکټر ته لاسته د پرچې اخیستې ده. لیکن زه دغه یم ورته انتظار مزور حالات میں ہم دے دادی پشی مز دوڑے مزور دی تے پرائیویٹ بس مج نہ لرو داد سار وقت را غری یو خپل روزگار زندگی پریش دے دل تو ورتن اس انتظار تکو
په اسپیتال کی دزړ په ناروغي اختر ډیری ناروغان هم د او پی ډیز د بندش لا عمل د سختو کړهونو سره مخ دي. د زیارت څخه راغلی یو کس اسرار خان وای چې مریضان یې اسپیتال ته راوړي دي خو علاج نشته. نو په کار دی چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني.
تقریبا درې میاشتې کېږي چې زه دلې راځم. کور کې مریضان دي، دوه مریضان دي. نو زه بار بار راغلی یم دلته. دا مشینان خراب دي، پرایویټ منډې وو. تقریبا دا د زړو مشینان، د زړو مریض مو یو وار مسکر ته یوړی. د دې ځای څخه دا ډېره د شرم خبر ده. دا سرکار او دا دغه چې زه مریض وړم بل سکر له بلې صوبې لوړم. ولې زما دلته دا مشینان خراب دي؟ د پرایویټ وس موږ نه لرو. خو دا پرایویټ ډاکټران ناستې دونې ګران دي چې د چا په وس کې راځي نه. نن سبا ګرانی ته معلومه ده. اوس خو پیډیا نیم بندې سوی. ډاکټران هم پرتال دي، ډاکټران یې ګرفتاره کړي دي. موږ سره یوه چاره نشته.
بلې خواته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د کوټ په سیول هسپتال کې هړتال روان دی. او چې کله مې په هسپتال کې و احتجاجي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو ډیری ډاکټران په دې باور و چې تر څو حکومت نیول سوي ډاکټران د جیل څخه نه وي خوشي کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یوه غړي ډاکټر محبت ترین وویل چې په سرکاري هسپتالو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نشته چې له امله یې د عام ولس په سمه توګه دلته علاج نه کیږي.
او اته څلوېښت ګنټې موږ و حکومت ته الټیمیټم ورکوي چې زموږ ملګري د رها کې با عزته دی په خپلو ګاډۍ کې د هسپتالو پر راورسي خپل اف آی آرونه دې واپس واخلي. دا دوه ناست نااهله ایل سیکریټریان د چا د وجه چې دا مسلې جوړې دي د پسې واخیستل سي. د هغه بعد موږ دا سرویسز برته ورکول شروع کوو. که چیرې دا نه سي وته څلوېښت ګنټې بعد موږ کېدلی سي که چیرې موږ د ولس غم پر موږ زورور نه سولو کېدلی سي موږ ایمرجنسي سرویسز بند.
دغه ډاکټران غوښتنه لري چې د کوټ په سیول هسپتال کې د ایم آر آی کیټ لیب ایکس رې لیبارټري د څلورویشت ساعتو لپاره د خلاصون انتظام وسي. بلبلو ده د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دي چې په سیول هسپتال کې د ایم آر آی مشین د لګولو لپاره وزیر اعلی 250 ملیون روپۍ جاري کړي دي چې له امله به په هسپتال کې سی ټي سکین او ایم آر آی مشین ډېر ژر کار پیل کړي. د غډول صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د نومبر په دیرشمه نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې احتجاج د هر چا جمهوري حق دی خو د احتجاج په نامه په کار نه دی چې خلک په تکلیف کړل سي. د بلوچستان د پلاننګ صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وایي په کار نه دی چې پبلک ته نقصان ورسیږي او ټریفیک په کار نه دی چې بند سي. په کار دی چې په جمهوري توګه خبرې وسي. ډاکټران چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه به نه یوازې حکومت بنی بلکې پر هغه به عمل هم کوي ځکه چې حکومت هم غواړي چې په محکمه حیثیت کې یو ښه بدلون راسي چې ولس ته په اسانه توګه د روغتیا اسانتیاوې ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د لوري د نومبر په دوویشتمه نیټه د کوټ په ریډ زون کې پر لت پیل سوی وو چې له امله یې د پولیسو په وینا په کوټ ښار کې نه یوازې د ټرافیک نظام ګډوډ سوی وو بلکې زیاتره زده کوونکي و تعلیمي ادارو ته په رصد کې هم مشکلات راغلي وو. دغه ډول د کوټ پولیسو د نومبر په اتهویشتمه نیټه د پنځلسو ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پر لت د ځای څخه نیولي وو چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر شپږمې نیټې پورې وجیل ته لېږدولي دي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تنقید کړی چې د ګرانۍ په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون په پېښور کې په یوه جلسه کې د وینا په وخت وویل چې حکومت باید د پاکستاني او طالبانو سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وې او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پر د پورته کړه نو د پاکستان حکومت ومنله چې د طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غوث نور حال لري.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو څلور پنځوسمی کلیزې د لمانځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکنانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ترسره شویو مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوي ډزبندۍ په لنډمهاله لوزنامه نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و په کار. د ولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنیو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوي دي. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکرات هم یو طریقه وي او دې لپاره پارلمان کې اتفاقي رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خدای اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري چې کله د نومبر په لسمه نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د عریضي ډزبندۍ په اړه ویډیوي بیان جاری کړی و نو په هغه کې پواد چودري د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولس ته ټول جزئیات نه دي په ډاګه کړي. دوی د ترګرو د لارې د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي خو موږ دا نه منو. د ترګرو په بانه ستاسو ازادي تروړل غواړي خو موږ دا ردوو. مونږ به تر هغې هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې ترسو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړې شوې کوم چې په سنگین جرمونو او وژنو کې ککړ دي. تیر ماښام بلاول بوټو زرداری د پېښور جلسې ته په خپله وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په لسم دسمبر یې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په اوولسمه نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو. خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریځ لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره باید سیاسي ډلې مضبوطې وي او راتلونکي بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو شي. سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله پر ځای ساتلې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي وو چې بلدیاتي انتخابات په مقرر شوي وخت په جماعتي بنیادونو شي. سپریم کورټ په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت اپیل مسترد کړي. د نومبر په 10مه سپریم کورټ د حکومتي اپیل په حق له فیصله واوروله چې ور باندې د زمشو ضلعو کاندیدانو خوشاله دي. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو په مقرره شوي وخت سره وشي. سپریم کورټ د صوبایي حکومت هغه اپیل چې دوی پکې غوښتلي وو انتخابات باید په غیر جماعتي بنیادونو وي د نومبر په 10مه مسترده کړي. په ایکسپریس نومي اردو ژبي اخبار کې دوی دغه خبر رپورټ کړی دی. ولې د سپریم کورټ اف پاکستان د جسټس عمر عطا بندیال د خولي زند ریمارکس یا د جج د خولي وینا هم لیکلي او هغه داسې چې جسټس عمر عطا بندیال د خیبر پختونخوا حکومت وکیل ته ویلي سیاسي جماعتونه د سیاسي عمل نه نوستل کیږي او جمهوریت ته د وده ورکولو لپاره باید سیاسي جماعتونه مضبوطه وي. د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19مه د الیکشن کمیشن لخوا ترتیب شوي بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغه فیصله د زمشو ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا د نورو سیمو کاندیدان هم خوشاله دي لکه د بر محمود د کمالي اول نه د زنانه کونسل کاندید سایما تاج وای د سپریم کورټ فیصله ډیره مهمه ده ځکه په بنیادي جمهوریت کې به دوی خپل حق ملاو شي. سایما تاج د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل سیمې د زنانو په ضرورتونو خبرې کړې دي.
هغوی بې روزګاره دي، بې وسه دي، جامو ګنډلو چلز ده دی، نه یې د سنټرې دلته شته دی، نه دومره وس ته هغوی کېږي چې هغوی ځان له کور کې څه هنر شروع کړي یا ماشین پیدا کړي یا غوا وساتي، چیلۍ وساتي، چرګان وساتي چې هغوی نه دوی یو دوه روپۍ ترلاسه کړي. تعلیمونه خلکو ډېر په سخته کړي دي، نوکرۍ نه ملاویږي. نو موږ غواړو چې موږ په دې سیټ راشو او ټولو زنانو ته خپل حقونه ورکړو.
طاهر خان د باجوړ د واړه مامون د شکونو سره تعلق لري. د سیوی نومي سیمه نه د جنرال کونسلر کاندید دی او په دغه فیصله دی هم ډیر خوشاله. مشال ریډو ته ویل دی بالکل هم نه واړي چې ګین انتخابات دی وزندګي ځکه د پاکستان تر جوړېدو وروسته ورته په اول وار د بلدیاتي انتخاباتو په شان حقونه ورکړل شوي.
د وسه پوری مونږ په شک کې او اوس به په آزاده کمپین کوو. مونږ ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کوو.
د ساپو بر مومندو زیارت کلینا د جنرال کونسلر کاندید بختیار خان مشال رډیو ته ویل د دوی سیمه ډیر پسمانده پاتې شوی او همدا یو موقعه په لاس ورغلی و چې دوی د خپل خلکو خدمتونه وکړي.
پیل ازل پتا سوزویم الیکشن کیږي واغې ته خلک ډیر جوش جذبه کې دي، خلکو ته ډیر او پتویات کې دي او ډیر په جذباتو کې به دا الیکشن کیږي. خیر اسه
دا چې د زمشو زلو خلک په اول وار بلدیت انتخاباتو کې برخه اخلي. سیاسي ډلې د کاندیدانو آزاد پینلونه یا بیا یو تن د خپل انتخابي مهمونو لپاره لګیا دي او کوشش کوي چې کامیابی ترلاسه کړي. د باجوړ خبريال بلال یاسر مشاهده روته ویل بلدیتي کاندیدانو سره به دومره زیات اختیار خو هم نه وي چې ګنډیر غټ غټ کارونه وکړي. خو دوی ورته زیات خوشاله پدې دي چې د نورو خارونو په شان په زمشو ضلعو کې هم دغه حق ولسته ورکړی شوی دی.
دا کاندیدان چې دي دا په وړو کې سطح باندې دي. موږ د دینه د نوکرو، موږ د دینه د سړکونو دا تمې نه لرو. موږ د دینه صرف دا تمه لرو چې دا دغه لوکل باډیز ته لاړ شي او دا غزینه د خپل ویسی، د خپل کلی، د خپل علاقې حق راوړي.
د اپریل په میاشت 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون کې ترمیم د اسمبلی نه پاس شو چې دوی په کې د تحصیل چیرمن نه لاندې په نورو ټولو څوکیو انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو د کولو قانون منظوره کړو. پیښور های کورټ دغه قانون غیر آئینی ګرځولی و، ولې سپریم کورټ آف پاکستان هم د نومبر په 13 د های کورټ فیصله برقراره وساتله او امر یې کړی انتخاباتې په 19 دسمبر په جماعتي بنیادونو خامخا وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نومبر په 23 د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه په برتانیا، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ریکارډ شوی. پاکستان د وایرس د دې بڼې مخنیوي لپاره د افریقا ځینو هیوادونو ته پروازونه بند کړي. ډاکټرانو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته زر خورېږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل یې دانیس اجمل په رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خورېدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 23 د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9 د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو. اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نه غلم پکار دی چې هغه په کولاو ځکی یعنی کوم ځکی ډیر خلک ناشې الټری پرنجینه کوي الټر چې دینو لاس تی مختنه نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی د یری خبر نشتا او د یری دا چې اوسه پورې لا د دی سائنسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پخانی دوای پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوای نه راوته واری.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ-19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخکې ته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلیک کووډ سی وای په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
اومیکرون لومړی د سلوختو کلونو یا لدې په کمومرو کې مخې ته راغی. زیاتره لومړنی علامات یې د یو یا دوه ورځو لپاره په بدن کې شدیده کمزورتیا محسوسول، د سر او بدن دردونه دي. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وچ ټوخي شکایت هم کړی دی، خو دا علامات پرې زی راځي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلی دي.
The big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خورېږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی و، نو د هغې پرې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي. چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي، نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا ده، دا آر این اے وایرس دی. آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقي چې دی نو هغې کې چې کله دا ولګي نو د هغو ډفرنټ انوایرمنټ دی. دغه شانې چاینیز چې کوم دي د هغې ډفرنټ دی، دغه شانې زمونږ چې کاوکیجنز دي د هغو ډفرنټ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو هلته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړي د دوایي چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژندلو کې چې دی هغې ته اسانی نه وي. چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوایي هم هغه شانتي اثر.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، اټلی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی دا. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفری محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفری بندیزونه لګولي.
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې اوښوي لن خبرونه د پامیر ساحل نه.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر پر وړاندې د 2013 زیږیز کال د یوې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د مقدمې اورېدنه د دسمبر تر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د پرونی ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. سپریم کورټ پرون د 2013 زیږیز کال په یو بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وایي پر علي وزیر په دواړو مقدمو کې تور پورې شوی چې هغه په کراچۍ کې د غورځنګ د غونډو او جلسو پر مهال د ریاست ضد ویناګانې او د خلکو د پارولو هڅې کړې دي. وزیر پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د بنو د ځونیخېلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې پرلتوال وایي حکومت د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وعدې پوره کړي چې په سږني پسرلي او بیا په اوړي کې ورسره په موافقه کې کړې وې. د سیمې اوسېدونکو په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي تکړه وچ د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر سره تر تړون وروسته پای ته ورسوله. د می په پای کې هم د زونی خیل اوسیدونکو د خپل یو مشر د وژنې په خبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلتله له و. د خیبر پختونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت د موافقې ځنې برخې عملي کړې دي او په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي. په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې د سند وکیلانو د ټولنې سیکرټر وژل شوی دی. د کار د پولیسو یو مشر قمر رضا جسکانی مشال راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو په ګلستان جوهر سیمه کې د عرفان علي مهر پر ګاډي ډزې وکړې او هغه ژوبل کړ. د دې خبره نوموړی روغتون ته د انتقالېدو پر وخت مړ. د کراچۍ د وکیلانو ټولنې د مهر د وژنې پر ضد د احتجاج په توګه نن کار بندیز اعلان کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې مهر چا ولې وژلې دی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. او سعودي عرب ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه پرانیسته ده. رويټرز اژانس د سعودي د دولتي خبري اژانس د رپورت پر اساس ویلي چې د سفارت قونسلي څنګه د نومبر پر 13 بیا فعال شوه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره سم د نړۍ ډېرې هیوادونو هلت خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې بحث شوې چې خزینه خبریالانې په انټرنیټ له کومو زورونو تیریږي او دا زورونې د دې بیان ازادي څومره تروړي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه یا شروع او هرې جمعې په ورځو له مشال ریډیو اورېدی شي. کوربه بشیر ګواخ دی. د دې وروسته بل اونۍ ځ خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي اخبارونه وورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبریالانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېرې خبریالان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولی چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سینټه منظور کړ چې په وینا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبریالانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشر حقونو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سینټ کې وویل
زه د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکوونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبر اعلان وای چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد و نه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو خزینه خبرلان وویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادي د ساتنې قوانین شته، خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یوه هم غریدا فاروقی ده چې پر ای آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعاله ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر ځینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړې، نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راوسپړل شو او پر مسلکي هغې نیوکې وشوې. نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو په وینا یې په اوس مهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ډیر زیات د افسوس خبر ده چې د حکومت خپل خلک او چارواکي د خزو په آنلاین زورونو کې برخه اخلي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم څو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فدرالي ادارې ایف آی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپله په دې شیانو کې لاسو لري، نو بیا د قوانینو جوړولو څه فایده؟ هسې د خولې د دتی او غندنې خو ډېرې دي چې موږ د رسنو د ازادۍ پلویان او خبریالانو سره
هم صحافت کی ازادي کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي قربا بشیر ګواخم. د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي. وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده.
دا پروگرام په اخره کې به تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته
دا د سوات خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریالې په توګه هغې ته ځینې جایزې هم ورکړل شوي او نړیوالو رسنیو پرې ریپورټونه هم جوړ کړي دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او ورځپاڼو کې هم کار کړی دی، خو د نوموړي دا سفر اسانه نه دی.
د صحافت شعبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډیره زیاته مشکله ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډیره زیاته مسلې زما تعلق ته داسې علاقې سره دی چې هلته یو داسې جنۍ راوتل بیا په میډیا کې کار کول دې ته هغوی بالکل ښه نه ګوري. زما میډیا ته راتګ باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه و. تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که چې زه یوه واحد زنانه خبریاله یم چې په سوات کې دلته څوک نشته، نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوتې مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډې کې د پاکستاني پوځ مرکز یا GHQ دی. هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کېږي. همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه
اورئ. اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ. زمو قربا بشیر گواهیم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تورن کړه. هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیل اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند یې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې امله په غداري تورن شوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو یې د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر گواهیم او په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکوونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولی او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبریالان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانېدلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وایم د صحافي یا خپل رایې ته اظهار کوم. نغه دا دی چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رایې په سوشل میډیا نه شریکوم ځکه چې موږ کوم ادارو له کار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي. نو چې ته ادارې له کار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخوري یا هغې خلاف خبره کیږي نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونې ته غوږی. د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پېښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلق د پاره ډیر لوی به دغه د وجه چې دی سپیس تنګی دی فریډم اف سپیچ د پاره فریډم اف ایکسپریشن د پاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه یوې نړیوالې ادارې ته سر ورښکاره کړو. د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنلسټ کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خو ستونزو په اړه موندنې څه دي. دی وویل
Certainly we at the Coalition for Women in Journalism
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتیدونکو حملو سخت اندېښمن کړی یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بیساری دی. په ځانګړي ډول چې له رسمي سرچینو کومې حمله په خبریالانو کېږي. موږ د نړۍ دوه نوي هیوادونو کې د ښځینه خبریالانو د حقونو لپاره کار کوو، خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډېر او په پرله پسې ډول د یو داسې هیواد په توګه مخې ته راغلی چې ښځینه خبریالانې پکې ډېرې زورول کېږي. اکثره د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېری زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنټ او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړي چې د خزینه خبریالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغې زورولي او د هغې په خلاف یې پروپیګنډا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمېر 38 ته لوړ شو.
هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیه. اوس وخت شوه دی زموږ د اونیزې خبرونې سازونه زنجیرونه. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز آهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو، چا چې د موسیقي د ودې او زده کړې لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. دا خبرونه شاهین بنیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز آهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو، چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. د بلال خان د پښتونخوا د خيستا خو جنگ زپلي سیمه ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګه د بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نوموړی وایي په سیمه کې د بیقراری هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو خارونو کې د موسیقي د مرکزونو د تړل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه چولې دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګدا پیل څنګه وشو په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسټي ته نو ځینې ملګرو کې ډېر انټرسټ په تاسو چې مونږ راځه کول واړو نو آیډیا هغه ځینې راغله چې تاسې هم کېدی شي چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي نو په کار دی چې مالک ډېر سیز د کړي نه زاغه رو رو چې کله زما سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2018 کې چې کم دی نو د اهنګدې په نوم باندې چې کم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه. اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوله کې او تبلم ټیچ کوله. اوس مونږ په 2020 کې چې کم دی نو دا مونږ یو انسټیټیوټ شکل دی تور کو چې کم پراپر کورسز آفر کوي ډیفرنٹ دا فنون لطیفه چې سوم دی لکه فاین آرٹس کنه لږه کې رباب دی تبلا دا وایلن دی پینټینګ فوټوګرافي دا یوګا سیشن به مونږ سره بیا فیشن ډیزاین زموږ سره کیږي. دا ټول اکټیویټیز دا مال مونږ په اهنګه د کی کو ریسنٹ مونږ دا اتند کلاس هم شروع کړی دی نو کی بیا مونږ یو پروفیشنل ټیچر دی نو هغه مونږ سره اتند کلاس هم دا وخت دی.
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلي دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران بې کوره دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه تروړلي دي. نوموړی وایي چې د هنګدې له لارې کې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمینه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو له کبله خپل روزګارونه بایللي دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کم په افغانستان کې یا چې کم دغه حالات دي زموږ سره دویمه خبر چې کم د کووډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس دی نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دی نو اول ودا سی یو چې چونکی ایونټس پکېدل او پراپر نو کووډ د وجه مغه دې افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو. بل چې کم دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم دی چې لکه میوزیک یا آرټسټ یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چونکه زه په داسې یو ځای کې ناست یم چې زه دا بالکل ویلی شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس ورو ورو خکېدو طرف ته روان دي ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري. بیا چې د افغانستان کوم آرټسټان دي نو ظاهر خبر دی چې هغه ټوله دنیا ته بدل چې هلته خو په آرټ باندې مکمل بندیز دی خو هغه څومره هم فنون لطیفه زمونږ سره دین هغه باندې بندیز دی خو هغه آرټسټان ته مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ ویت ویلکم کو.
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقي یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقي او موسیقي د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نور هم غني شي. د نوموړي په وینا دا مهال د اهنګدا د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخلي اخیستي دي. هغه وایي په پېښور او سوات کې به هم د خپلې ادارې څانګې پرانیزي
چونکه رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله ده چې کله مونږ بندار ریکوارس وینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژني کو هغه په نومې پښتون دی هغه میوزیک خوښی کو نه خوښی خو د رباب هغه ته پته وي. بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ و دی ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغې باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی کو هغه د بلوچستان کلچر کې سندھ دی گلگت دی بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې میشته نو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو. اوس هم داسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کار کړی دی بیا چې په ډېره هنر کده کار کړی دی داسې بل هغه ادارو کار کړی این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی. زما هم دا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی نو هغه اهنګه ده مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخ یو پراپر کالج جوړو دغه کالج نه به مونږ بیا شاخونه جوړو لکه په پښتونخوا کې یو بیل شاخ دی په هغه کې بیا پېښور دی زمو سره زمو ټارګټ ایریا سوات دا باقي به کو داسې بیا زمونږ نور ټوله نو پدغه یو پروسس باندې را روان دي لکه داس یو سیستماتیک طریقه باندې نه دی وځي نه زو اسلام آباد کې موږ شروع کړی.
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي. د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي، نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډېره شوې ده او نن سبا ډېر ځوانان او جینکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي. هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړو او ودې لپاره ادارې پرانیزي.
په څلور کالو کې زمونږ چې کوم رجستریشن یو پراپر طریقه ده، نو زما سره یو سل او سلویخ تقریبا لکه کم وبش داسې هم کېدی چې سلویخ او دېرش داسې منځ کې، نو دې ټایم کې دومره ایډمیشن زمونږ سره څلور کالو کې شوي، کم چې زمونږ سره فارم جمع شوي دي. بیا د دې علاوه زمونږ سره دغه سټوډنټ دي لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې مونږ جوائن کړو، هغه کې آسټریلیا دي، د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس دي، بیا امریکا کې سټوډنټ دي، کینیډا کې مونږ سره سټوډنټ دي، او دې علاوه جرمنی کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي، او بیا داسې په بلها سیمو کې زمونږ سره چې کوم بلها د بهر کنټریز دي نو دي کې مونږ سره سټوډنټان دي. مونږ سره ګریجویشن کې اوس چې کوم ګریجویشن شوي سټوډنټس دي، نو هغه مونږ لاسټ کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو چکم سٹوڈنٹان، نو هغه ویڈیو هم په انټرنیټ باندې موږ اپلوډ کړی دا، نو موږ هغه باقاعده لکه د آرکیسټرا په هغه چکم شکل بیا هغه متور کړی، نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزونه داسې وی چې هغه موږ جوړاو لګیا یو.
اوریدونکو دا وازه مونږ د نن خبرونه را روانو ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
ژوند امام دے کا گلفام دے کا منبر دے کا محراب کا یو مست وند جہان کی رنگین خوب دے دا سرا آیا وایا ملا جانا ہم تب پوستے کا جواب آیا وایا ملا جانا ہم تب پوستے کا جواب فرون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے دنمرت سرو تخت دے رنگین ملت منصور دے دنمرت سرو تخت دے رنگین ملت منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے کا یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپت شوے دا تیارونا جواب مایا مایا
دا مشال ریڈیو دا.